دوستانو تاسو مو غږ لا ساده رادیو نو اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو خپلواکو کاندیدانو په خپلو کې د همکارۍ یو شورا جوړ کړی. د دې شورا چارواکي وایي چې د دې شورا رهبری د 40 کسانو په لاس کې ده او څه باندې 2.5 زره غړي لري. قسیم سولمالی په اړه ریپورت راکړي.
پر وخت د انتخابات تر سره کېدل، د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د انتخاباتي درغلۍ مخنیوي او ځینې نور موارد د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د همغږي شورا د رامنځته کېدو اساسي اهداف بلل سوي. دا شورا چې د پنځشنبه پر ورځ پرانستل شوه، د رهبری په شورا کې له هر ولایت څخه یو استازی او د ټول افغانستان په سطحه څه باندې 2.5 زره غړي لري. له کابل څخه ولایتي شورا ته کاندید سیلاب وزیري د یادې شورا اهداف داسې بیان کړل:
برگزاري انتخابات په وخت او زمان معین او مبارزه،
دوی په خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل، د هر ډول تخلف یا تقلب وړاندې مبارزه، د انتخاباتو د امنیت خوندي کول، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ترمنځ همغږي او په روان انتخابات کې د هر ډول حق تلفیو سره مبارزه. د ولایتي شوراګانو انتخابات ته ټول 2013 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 308 پکې شذې دي. د شورا په داسال کې جوړیږي چې لمخ کې نه لځینو سیاسي کړي سره د راتلونکي کال په انتخابات کې د درغلیو اندېښنې موجود دي. د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په تیرو انتخابات کې هم د پراخو درغلیو د اډاو لامل 1.3 میلیون رای باطل اعلان سوې او د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د همدې درغلۍ په اعتراض مظاهره وکړه. په عین حال کې د کاندیدانو نوې شورا له ملي شورا غواړي چې د شوراګانو په نوي قانون کې د څارنې صلاحیت شامل کړي. د دې قانون طرحه د ولسی جرګې لخوا تصویب سوې، خو ولایتي شوراګانو ته پکې د سیمه ییزو حکومتي ادارو پر فعالیتونو د څارنې صلاحیت نه دی ورکړل سوی. د ولایتي شوراګانو کاندیدان په دې نظر و چې که ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو پروژو د څار صلاحیت ورکړل سي، په ولایتونو او ولسوالۍ کې به په چارو کې د فساد خوونی ولسی. ولایتي شوراګانو ته له بامیان او خوست ولایتونو څخه کاندیدانو طیبه خاوري او نورشاه نورانی د ولسی جرګې له پریکړې سره داسې مخالفت وشو.
اعضای محترم پارلمان فیصله های را بر ضد اصل
د پارلمان محترم غړیو د دیموکراتیکو اصولو خلاف پریکړه وکړه چې یو نمونه د ولایتي شوراګانو لخوا د سر د صلاحیت حذف کول و.
شوراګانو ولایتي افغانستان اونا فسخ کردند.
د ولسی جرګې دغه مسوده چې دوی ولایتي شوراګانو له وکیلانو څخه صلاحیت اخیستی دی، دغه پریکړه غیر عادلانه ده. په سختو ټکو سره یغاندو، فقط یوازې چې د قانون کې وکیلانو ته فقط یوازې دوی ته مهم صلاحیت ورکړل شوی، دغه د نظارت موضوع ده.
ټاکل شوی و د ولسی جرګې او مشران جرګې ګډو کمیټه پر دې قانون بحث وکړي، خو ملي شورا د یو نیم میاشتې لپاره رخصت شوه. ټاکل شوی ده د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه وسی.
د کابل خروالی لدینی عالمانو غوښتي چې د خار د پاکوالي د ارزښت په برخه کې د خلکو ته تبلیغ وکړي. کابل خروالی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه د خار بیلابیلې برخو دینی عالمانو سره یو غونډه جوړه کړې وه. په فاینل کې شمیر دینی عالمان هم ژمنه کړې چې د جماعتونو لارې به خلکو ته په دې اړه تبلیغات وکړي. ناجیه صفای له کابل رپورټ راکړي.
د خار پاک ساتل لپاره کلونو هلو ځلو وروسته بیا هم کابل خار یو له ککړو پلازمینو څخه بلل کیږي. دا ځل کابل خاروالي د دې ستونزې په هواري کې له دنیا عالمانو مرسته وغوښتله. کابل خاروال محمد یونس نووندیش د پنځشنبه په ورځ د دنیا عالمانو په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې خلکو ته د خار د پاک ساتلو په اړه تبلیغ وکړي.
در ایجا هیچ کسی
په دې برخه کې زموږ سره د علماء پرته بل څوک مرسته نسی کولای. خلکو ته باید په جماعتونو کې تبلیغ وسی ترڅو نظافت مراد کړي، خپل ښار پاک وساتي. باید کورنۍ خپل ماشومان ته وایي چې په ښار کې ونی ماتي نه کړي.
له دې مخکې یو شمیر مدني ټولنو او کابل خروالي د ټولیز حشر لاري هم خلک هڅولي وو ترڅو د ښار په پاکوالي کې برخه واخلي. په غونډه کې دینی عالمانو شمنه وکړه چې په خپل ویناو کې به خلک د ښار پاک ساتلو ته وهڅوي. یو تن دینی عالم قری جمعگل پر یاد وویل:
نو نظافت خود دیر ضرور شده پدیس ہے. محمد رسول مبارک حدیث شریف دوائی نظافت جز دی ایمان دکا چا یعنی دی نظافت ساتنه ونکڑا نو دا غط گناه رازی دا علماء کرام مبارک حساب دا دی مسجد لطریقه سی چون معلومات خلقو ترکوی سی علماء تن سبا خلق غارک دی یعنی خبرو تا وگ نیسی نو انشاءاللہ دیر محصر بد تمام سی سی علماء دا کار پا مخروان کی
لبل خواه یو شمیر قبل میشتی تینگار که بیش خلق باید خر پا پاکوالی که برخه وخلی. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو لازده رادیو سره په خبرو کې وویل:
پیاده رو خلک سیاو شای وخوری بس کته غورځي چې سرک پوخ سی او کوچه پخې سی پیادرو پوخسی مشکل حل ده.
ببینید که نظافت مسئولیت یک نفر نیست که نظافت مراعات کنه. شوالی مسئولیت دارد که باید پیش مطرام کرده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو سوسو ځلی خبرداری ورکړی چې که د کابل ښار پاکوالی او د هوا د ککړتیا ستونزو ته توجه ونه شي نو ښایي څو کاله وروسته په دې ښار کې ژوند کول ممکن نه وي. د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د کابل ښاروالۍ لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر شي او سرغړوونکو ته مجازات وټاکل شي ممکن د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو په افغانستان کې د انتقالي عدالت په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال ټولنې د اندېښنو یو رپورټ لرو او همدارنګ په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اندېښنو هم یو تفصیلي رپورټ لرو. خو مخکې لدې چې د بشري حقوقو د مسلې ته ورشو په سویس کې د سوریې د سولې لپاره نړیوال کانفرنس د دوهمې ورځې خبرې پرون پیل شوې خو په دې هیواد کې د کورني جنگ د اړخونو ترمنځ د روغې کومې نښې نښانې تر اوسه نه لیدل کېږي. سلطان محمد سرور د سوریې د سولې کانفرنس د انکشافاتو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د کانفرنس په پیل کې پرون دواړو اړخونو توندې خبرې وکړې. د سوریې د رژیم استازو د انتقالي حکومت د جوړولو لپاره له واکه د بشار الاسد لری کېدو غوښتنه رد کړه. ټاکل شوی چې دوی به سبا د جمعې په ورځ په جنیوا کې مخامخ خبرو ته سره کینی، خو هغه شدید اختلاف چې د چهارشنبه په ورځ د دوی ترمنځ څرګند شو د دغو خبرو اترو د امکان په اړه شکونه رامنځته کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دغه کانفرنس یوه پروسه وګڼله او وویل چې دا له مخکې معلومه و چې دغه خبرې به سختې وي. خو د عربي ټولنې استازي اخدار ابراهیمی هله څرګنده کړه چې دوړ اړخونه به د ولړ مسایلو لکه د بشری مرستو رسول، د بندیانو تبادله او د اوربن په حق له سره خبري وکړي. مونږ د دغه خونړي جنگ د ختمولو لپاره خبرې کوو، نو ځکه زه فکر کوم چې مونږ د 2012 کال د جون د میاشتې په اعلامیه کې یو ډول پلان لرو او مونږ به وګورو چې څنګه کولای شو له دغه پلانه مؤثره استفاده وکړو. مونږ ګمان نه کوو چې دغه خبرې به اسانه وي، خو مونږ به سخت زیار وکړو. کوم پلان چې لخدار ابراهیمی په خپلو خبرو کې ورته اشاره کوي په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو لپاره له واکه د بشار الاسد لری کېدل غواړي. په سوریه کې د سولې لپاره کانفرنس چې په سویس کې دایر شوی د روسیې په شمول د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه لري. روسیه د سوریې د رژیم سخت ملاتړ کوي، خو ایران چې د دغه رژیم یو بل ملاتړی دی او پوځي او سیاسي مرستې ورسره کوي په دغه کانفرنس کې برخه نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ایران ته بلنه لیږلې وه، خو وروسته له دې چې تهران اعلان وکړ چې دوی د انتقالي حکومت د جوړولو لپاره د بشار الاسد لری کېدل نه مني، بان کی مون خپله بلنه بیرته واخیسته. دغه راز د هغو اسلامي ډلو استازي هم په دغه کانفرنس کې برخه نه لري چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري او هم د بشار الاسد د رژیم او هم یې د منځلارو مخالفینو په ضد جنګیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې اړخونه د دغه جنگ د ختمولو لپاره چې تر اوسه 130,000 کسان پکې وژل شوي لوی خندونه په مخ کې لري.
Ending this war and making peace will be hard. We have taken a first small step.
د دغه جنگ ختمول او سوله راوستل به ډیر سخت وي. مونږ د سویس په مونترو ښار کې لومړنۍ کوچنۍ ګام پورته کړ. مونږ به د جمعې په ورځ کله چې د سوریې د جنگ اړخونه خبرو ته سره کینی یو بل ګام هم پورته کړو. د مونږ مخکې پرته لاره ډیره سخته ده، خو خپل منزل ته به ورسیږو او باید ورسیږو.
But it can be done and it must be done.
امریکا او د سوریې د رژیم منځلارو مخالفینو غونډې ته وویل چې دغه رژیم په ولس باندې د بریدونو له امله خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او د سولې د خبرو د هر ډول پرمختګ لپاره باید له واکه لرې شي. خو د سوریې د رژیم بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم دا غوښتنه سمدستي رد کړه او ټول وسلوال مخالفین یې تروریستان وګڼل چې د ده په وینا د بهرنیو هیوادونو په مرسته سوریا ورانوي.
د بشری حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډیره تمنه لري. د دې ادارې د افغانستان د چارو یوې څیړونکي همدار از وویل چې دا د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت له خرابېدو څخه هم اندېښنه لري. نوموړي د څرګندونو مهم ټکي د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ورځې رالنډیږي، د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د انتقالي عدالت عملي کېدو ته ډېر امید نه لري. د بشري حقونو د څار د ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هی دربار وایي په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې افغان حکومت یې نشي محاکمه کولی. هی دربار چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې زیاته کړه،
one of the big questions that we have as we look ahead to the presidential
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي، یو مهمه پوښتنه چې موږ یې لرو دا ده چې آیا د افغانستان راتلونکی ولسمشر به لیوالتیا ولري کنه چې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په برخه کې عدالت پلی کړي. خو تاسو ته په صداقت سره وایم چې زه ډیره خوشبینه نه یم، ځکه دا ستونزه له هم پر ځای پاتې ده چې له بشري حقونو په سرغړونو اکثر تورن کسان خورا زورور دي، او دومره زورور دي چې د حکومتي چارواکو لپاره به ډیره ګرانه وي چې له دوی سره حساب کتاب وکړي. میرمن بار همدراز وویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ډلې یو هم لا تر اوسه دا ژمنه نه ده کړې چې انتقالي عدالت به پلی کوي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو له دې مخکې په وار وار د افغانستان له حکومت غوښتنه دي چې انتقالي عدالت عملي کړي. اول اسمشر حمید کرزي هم مثبت ځواب ورته ویلی، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راز عملی اقدام نه دی شوی. میرمن باروي ل راتلونکو ولسمشر څخه هم ډیره تمنه کوي چې دا کار به عملي کړي، او ځکه دا د جرمونو ل نړیوالې محکمې ICC څخه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی تمه لري چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي. میرمن بار هم دراز د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه هم خبرداري ورکړ. له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې چې څومره پرمختګ شوی، ډیره برخه د هغو هیوادونو د فشار نتیجه وه چې افغانستان ته یې مرستې او سرتیري استولي. زه ډیره ویریږم چې که دا فشار لرې شي، ښایي هر څه په چټکۍ سره بیرته پر شا ولاړ شي، او زه فکر کوم د ښځو د حقونو په برخه کې موږ دا لاله اوسه وینو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ټولنې څېړونکي د انتقالي عدالت هغه پلان ته چې افغان حکومت په 2015 کال کې جوړ کړی و اشاره وکړه، او ویل دا پلان په عمل کې ځکه پلی نه شو چې افغان حکومت د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې په برخه کې سیاسي اراده نه لري.
بلخه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتقالي عدالت د پروسی نه عملي کېدل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. د دې کمیسیون چارواکي په حکومت انتقاد کوي چې د جنگي مجرمونو د محاکمه کولو لپاره اراده نه لري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگي جرمونو یو مستند رپورت هم جوړ کړی دی، خو دا رپورت تر اوسه نه دی خپور شوی. په دې اړه له کابل د مرسی احمد زئی راستولې رپورت اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې د انتقالي عدالت د پروسې په اړه د خلکو نارضایتي به د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم دوی په تیرو 12 کلونو کې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره هڅې کړي، خو د دولت کمزور اراده د دې سبب شوې سو دا پروسه تطبیق نشي. انتقالي عدالت هغه پروسه ده چې له مخې باید جنگي مجرمین محاکمې ته راکش کړي شي. د افغانستان د بشري قونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه وبلله.
کچېرته د عدالت انتقالي پروسه عملي نشي، د معافیت کلچر به نور هم زیات شي، او داسې به فکر وکړي خلک چې هېڅوک دلته د پوښتنې والا نه دي، او په کراتو باندې په انتقادي شکل کې به د جرمونو تداوم پیدا کړي او مستمر حالت بلل. او په دې وروستیو کې موږ د دولت حمایت او ملاتړ او ژمنتیا هم په دې هڅه باندې نه ګورو، او دغه جریان په ټولو هېوادونو کې د دولتونو ملاتړ ته سخت ضرورت لري.
ښاغلی بیدار وایي چې په تېرو 12 کلونو کې افغان دولت د انتقالي عدالت عملي کېدو ته توجه نه ده کړې. خواد وکاله مخکیت کمیسیون په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو مستند راپور هم برابر کړ چې تر اوسه نه د خبر شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د کمونستانو له کودتانه نیولې د طالبانو د نظام تر راپرزیدو پورې د یو شمېر جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه اسناد وړاندې شوې دي. سومیشت مخکې د هالند لوی سرنوالۍ د هغو 5000 کسانو د نمونو لست خبر کړ چې په 1950 او په 1950 لمریز کلونو کې د وخت د کمونستي رژیم لخوا وژل شوي وو. د لست په افغانستان او بهر کې د خلکو تند غبرګون راوپاروه، او د دې قربانیانو کورنیو د قاتلینو د محکمې غوښتنه وکړه. د انتقالي عدالت پروګرام په 2015 2002 میلادی کال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا پیل شو سو په افغانستان کې د تیرو درې لسیزو جنگي مجرمینو پیژني او عدالت پر تطبیق کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت ډله په دې باور ده چې د ملي شورا لخوا د بخښنې او ملي پخلاینې د قانون تصویب هم د دې سبب شوی سو مجرمین په اسانۍ سره براءت واخلي. د انتقالي عدالت د امهنګۍ د ډلې یو غړي اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته وویل چې د انتقالي عدالت څخه ناسم تعریف هغه بل اله دی چې ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي.
در افغانستان بیشتر یک باد سیاسي پیدا کرد و تعریف شد که گویا
په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه یو سیاسي اړخ پیدا کړ. د ځینو په اند د انتقالي عدالت پروسه د جنگي مجرمینو محاکمه کول دي او په جزایي اړخ زیاتنګار سوی. نو په دې توګه هغه کسان چې جنگي مجرمین او جنایتکاران و هغوی په دولت کې او په نړیواله سطح خپل ملاتړ پیدا کړل، خو په وروستي پړاو کې د انتقالي عدالت پروسه وتړله، ځکه خو دوی د دې پروسې له ګواښونو څخه خبر وو.
کاغلی بلوچزاده د انتقالي عدالت د پروسې نه تطبیقېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه مو غوښتل چې د اړوندو حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو ونتوانیدلو. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد نعیم او سید حسن هم له افغان دولت څخه غواړي چې د انتقالي عدالت پروسه تطبیق کړي تر څو جنگي مجرمین په سزا ورسیږي.
تاسو ته بهتر معلوم ده چې یو ځل کمیسیون حقوق بشر اعلان وکړ چې موږ عدالتونه معرفي کړي دي، مګم دا عدالت انتقالي خو تطبیق مشکل ده، یو مشکلات لري. او هغه دا چې دغه کوم څوک چې دا ناقض دین حقوق بشر دي په دې دیش کالو کې جنگي جنایتونه کړي هغه په قدرت کې قرار لري، حکومت دا هغه په لاس کې ده، هغه نه غواړي چې دغه پروسه تطبیق شي. ساتوګي نوم نشي اعلانولی، نو د دې تطبیق
کومو کسانو چې په تیرو دیرشو کلونو کې جګړې کړي هغوی ښه کار نه دی کړی. کومو کسانو چې زموږ هیواد ویجاړ کړی هغوی باید محاکمه شي، او کسان ټولو ته معلوم دي چې څومره جنایتونه یې کړي.
په افغانستان کې عام وګړي هم په دې باور دي تر هغه چې د مجرمینو په وړاندې د مافیات کلتور له منځه ولاړ نشي په هیواد کې به بشپړ امنیت رانشي. خو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د حکومت په یو شمېر لوړو څوکیو باندې په جنګي جنایتونو تورن کسان ناست وي، حکومت باید انتقالي عدالت پلي کېدو ته اقدامات ونه کړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د انتقالي عدالت پروسې نه عملي کېدل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فریډم هاوس موسسې په خپل تازه رپورټ کې افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راوستی چې د دې موسسې په وینا آزاد نه دي. په 2014 کال کې په نړۍ کې د ازادۍ په نامه رپورټ کې د نړۍ د 195 هیوادونو او 14 نورو سیمو د ازادۍ وضعیت څرګندل شوی. په دې رپورټ کې د سیاسي حقوقو او مدني ازادۍ پر بنسټ یوې تر وو نمرو ورکړل شوی، داسې چې یو نمره تر ټولو آزاد هیواد ته ورکړل شوی او وو نمرې د هغه ځای په برخه شوی چې یو مخ آزاد نه دي. په دې رپورټ کې د افغانستان لپاره شپږمه شمېره ورکړل شوې. د فریډم هاوس په رپورټ کې دولتي او غیر دولتي عوامل د یاغیانو او نورو وسلوالو د فعالیتونو په ګډون پر سیاسي او مدني ازادیو اغیز شیندل. د رپورټ له مخې د دې لپاره چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې لیک شوي دي، نو امنیتي وضعیت خراب شوی او د دې لپاره د نړۍ په غیر آزادو هیوادونو کې حساب شوی. په دې اړه احمد شیبر یو بحث وړاندې کوي.
د سیاسي حقوقو او مدني ازادۍ مسله د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزی او د مدني ټولنې له فعال عزیز رفیع سره چیړو. استاد ستانکزی، دغه د سیاسي حقوقو ازادي یعنی څه؟
سیاسي حقوق هغه اصول او حقوق ته ویل کیږي چې فرد عنوان د دې فردي فطری انفسي ازادي حقوقو د برخې په عنوان اجازه ورکوي یا د حق ورکوي چې د دولت په سیاسي قدرت کې شریک شي په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول د خپل استازو له طریقه.
استاد سنگزی، په څه ډول چې تاسو سیاسي حقوق تعریف کړل، آیا د افغانستان حکومت دغه ازادي خلکو ته نه دی ورکړي؟
چې د افغانستان حقوقي جوړښت یا د افغانستان حقوقي سیستم ته پاملرنه وشي، لیدل کېږي چې دغه ازادیګانو تضمین د افغانستان په قوانینو کې په ډېر واضح ډول صورت نیولی. هغه بنسټونه چې دغه حقوق تضمینوي هغه د دولت په درېګونو قواوو کې وجود لري. په دې توګه زه ویلی شم چې یو نظر دا ده چې موږ دا په هغه لیبرالو نظریاتو باندې چې په غرب کې حاکم دي دې نظر څېړو، یو د خپلو قوانینو په چوکاټ کې څېړو، دمان نظر دغه حقوق په افغانستان کې تضمین شوی دي او د موږ د ټولنې د شرایطو سره سم تر ډیره حد پورې هم پر مخ تللی دي. په تیرو 12 کلو
سنګسي صاحب که چیرته دا مخ ته تللی وي نو بیا د فریډم هاوس سی یو معتبر مؤسسه د څرنګه دغه انتقاد کوي او افغانستان هغه هیوادونو په کتار کې راوړي چې ازادي پکې سلب شوې دي د دوی په وینا.
دا اساسي خبردار ده چې کله کله دغه څه گزارشات چې هغه د لیبرال فلسفي یا د فرد ازادۍ د فلسفي پر مبنا رامنځته کیږي، هغه توقعات ځینې څېړونکي مثلا د سیاسي حقوقو یا مدني ازادیګانو په ارتباط په غربي نړۍ کې تقسیموي، هڅه کوي چې دا په افغانستان کې هم تقسیم کړي یا د افغانستان غوندې مشابه هیوادونو کې چې دا دې واقعیت نه لري. مثلا د افغانستان په یو مختلط حقوق نظام کې ژوند کوي چې یوه برخه یې مطلقاً اسلام تشکیلوي، د اسلام حقوق تشکیلوي، بله برخه یې د افغانستان تعاملي حقوق چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هم پر رسمیت پېژني، او درېیمه برخه یې مدرن حقوق، معاصر حقوق چې د نړیوالو بینالمللي اسنادو په چارچوب کې یا په چوکاټ کې رامنځته شوي دي. د ما له نظره مطلقاً نه باید افغانستان له نورو غربي هېواد سره
فریډم هاوس په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې هم څېړنې کړې دي، د هغوی وضعیت تر افغانستان بهتره ګڼلې.
نور مسایل مثلا زموږ اقتصادي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي، مثلا زموږ امنیتي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي. دا په داسې حال کې زه فکر کوم زموږ وضعیت زموږ د ګاونډیو هیوادونو چې هغه هم اسلامي هیوادونه دي په مراتبو ښه دي.
البته د فریډم هاوس له نظره د پاکستان وضعیت تر افغانستان بهتره ګڼل شوی.
په هر صورت زه فکر کوم چې د موږ وضعیت د پاکستان نه ښه وي، هغه په دې معنی چې پاکستان 1952 کال نه وروسته د یو اساسي قانون په درلودلو سره د لیبرال فلسفه تعقیب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان تیرو 15 کلو کې داسې نظامونه راغلي چې هغه د لیبرالیزم ضد نظامونه وو. د لیبرال خوانه زه دا هم نشم ردولی چې کله کله په دې گزارشات کې سیاسي اهداف او موخې هم وجود لري.
مننه استاد. که مدني ازادیو تراشو، د مدني ازادیو د برخې فعال عزیز رفی د ازادي رادیو اوریدونکو ته کلش معلومات وړاندې کړي چې دغه مدني ازادي په افغانستان کې څه مفهوم لري.
مدني ازادي او مدني حقوق په افغانستان کې یا په دنیا کې د تقریبا درې بخشونه لري، یو د سیاسي حقوقو، یو د اقتصادي مسایل د په برخه کې هغه راځي، او یو هم په فرهنګي مسایلو کې. په دې درې واره کې ځینې د تشکیل شوي قانوني مسایل د په مجموع کې مدني حقوق یا مدني ازادیګانې پکې بلل کېږي. په افغانستان کې د مدني وضعیت او د مدني حقوق په اول پلا په مونارکي نظام کې مدني قانون کې جوړه شوې ده، بیا وروسته پس له تقریبا 2002 کې په افغانستان کې ځینې نور قوانین د پارلمان لخوا پاس شوي ده، او ځینې هم توشیح شوي ده د جمهور رئیس لخوا چې په هغه کې د مطبوعاتو ازادي، د مسایل د حق د استفادې، د تحصیل، د حق د کار، د حق د تحصیل، د حق د تعیین سرنوشت، د حق د مشارکت، د حق د اجتماع، د حق د محرکت او موبیلیتي ده. په دې مسایلو کې دا ټول بیا سره یو ځای کېږي او مدني حقوق د انسان جوړوي.
عزیز رفی، ستاسو په نظر د فریډم هاوس مؤسسې راپور د افغانستان د مدني ازادیو په برخه کې ترڅو بریده موثق دی او ترڅو بریده دقیق دی؟
کچېری دغه راپور یعنی په عمومي توګه د امنیتي لوجه نه ولیدل سي، ځینې جدي مسایل پکې شته، له دې نه چې د انسان د حرکت وضعیت، د انسان د حق د تعیین سرنوشت، او د هر خارمن د کار د حق، د تحصیل حق، د اجتماعاتو حق، د امنیتی و جنت دیر تر خطر لاندې ده په افغانستان کې. او ځینې کسان دي چې خپل د رای او حق استفاده نشي کولای. ځینې مناطق په افغانستان کې وو هم مخکنه د انتخاباتو کې اندسې او مسله ثابته شوه، او په اوسني انتخاباتو کې هم دا دیر یو کرکچن مسله شوې ده. له دې نه چې دا به څنګه کېږي چې د مشارکت حق به تضمین شي، یعنی اساسي حق د مدني چې پکې مشارکت ما حق ده، هغه باید تر رقم تسجیل شي.
رفی صاحب محترم، او بخشی، یو خدا داسې علتونه ایڅ دي، بل خبره داسې عملا مسله څنګه ده؟ فریډم هاوس هم د ته اشاره کوي چې افغانستان کې وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی.
د دوی اشاره کوي په چیرې د امنیتي مسایلو کې، په دې کې بالکل زه داسې فکر کوم چې ځینې یعنی رښتیا مسایل پکې شته، یعنی ځینې مسایل چې هغه د ملاحظه لاندې راځي، او کچېرې د دوی د یو مقایسې نظری، یعنی افغانستان کې مقایسه مقایسوي نظر وشي چې لس کاله مخکې په افغانستان کې څه حالت و او اوس څه حالت ده، دا زما په نظر په دغه حساب دغه مسله منصفانه نه ده.
د فریډم هاوس په څیر د معتبر مؤسسې دغه راپور د غرب لید لوري د افغانستان پر وضعیت او حالت څه اغېز لرلی شي؟ محترم ستنګزی صاحب، تاسو څه وایئ؟
ګوره، که د غرب په ارتباط نظر واچو، دوه ډلې ویشل کېږي. یو هغه کسان دي چې د افغانستان د ټولنې په واقعیتونو او عینیاتو باندې په دقیق ډول وارد دي، پوهېږي چې دلته دا د لیبرال د فلسفې نه دي ده دغه ارزیابي به ډېره دقیقه نه وي چې ټول هغه لیبرال ازادیګارې چې په یو لیبرال ټولنې کې وجود لري په افغانستان کې هم وجود ولري. په دې توګه هغوی به له دغه راپور سره ډېر موافق نه وي. بله ډله هغه ډله ده چې هغوی په کلونو د افغانستان لپاره مالي ورکړي او دلته مصرف کړي دي او غوښتي دي چې دغه فلسفه دلته راولي، هغه د عقل هغه ازادیګارې په غربي مدل باندې را ارائه کړي. هغوی به طبیعي ده چې ناراضه وي او په دې ارتباط به خوشحالي وي چې دولس کاله دې کار نتیجه نه ده ورکړي. هغه شی چې موږ ته په کار ده، موږ هم باید دا راپور ته په دقت وګورو. موږ افغانان، د افغانستان دولت، د افغانستان مدني ټولنه، د افغانستان سیاسیون باید توجه ولري چې له داسې راپورونو نه موږ هغه خلاف چې واقعا که دې راپور کې په واقعیت باندې ولاړ وي، هغه خلاف باید ډکې کړو او د هغه د کول لپاره اقدام وکړو. بل خوا نه دې ټکې ته هم باید پام ولرو چې دغه سي حالات په تیره بیا چې موږ انتخابات وختلرو چې د سیاسي حقوقو یوه لویه برخه جوړوي، د دې زمینه مساعده وي چې بین المللي ناظرین او مشاهدین د موږ د انتخاباتو د دقیق ډول نظارت کوي او د موږ مسؤلین هم باید دې ته دا زمینه مساعده کړي.
محترم سنګزی او ښاغلی عزیز رفیع، له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې بحث کې مو له موږ سره برخه واخیسته.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.